قدمونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د تای روشاند تخليقي چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار د کابل د لامان سیمه کې ل خپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي د طالبانو حکومت یې باوري سرچینې د نوم خود له پښرت نن د شنبې ازادي راډیو ته ول چې د خغلی حکمتيار توسیدو کوچي په خانه پرزیدل حکومت ورکړی وو د دفاع وزارت اړوندونو زګتري اخیستل شوې دي یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې خغلی حکمتيار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دي د ګلبدین حکمتيار زوی حبیب الرحمن حکمتيار هم ازادي راډیو ته ویل چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي یو شمېر رسنیو د حکمتيار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خبره کړي خو طالبانو د حکمتيار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي ګلبدین حکمتيار د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې له افغاني پرزیدري ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول د افغانستان د بشري حقوقو خوځو اونجون لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتنې چې د توقيف شو او تریتم شو کسانو کورنۍ او تاسو ورکوونکي وسی رینا مری له حقیقت د خبري دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پروند مارچ په 16 مول منزل شو د څرګندونې کړي هغه کته هم ندی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا توقيف او تریتم دي خو زیاته کړي چې د یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تریتم کېدو او توقيف ځایونو د منډلو هڅه کوي د راپورونو له مخې له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خودجوش خوځو د غرزنګ غړي منجی صدیقي او د طالب دوه فعالان احمد فهیم عزمی او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقيف کې دي او په او برخلیکی هم معلوم ندهی ده طالبان استخباراتو هم پاسانه ده دوی لخواه ده توقیف شو و کسانو ده زایزگی پده معلومات نورکوی د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زړه بانک نوټونه ټول وسوځولې دي دغه بانک پرون یکشنبې په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالې او کارونې په اړه شکایتونه کوي افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډیره برخه هیواد ته رسیدلې ده د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله خی چې د کمال خان بند به سکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته ورسوي د غزرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند لالي دور سنن دوشنبه په خبر پاڼه کې کړی دی که څه هم د معلومات نشته چې سکال د بند په کاسه کې څومره به زیر مشوي خویل شوی دی چې د بند تخنیکی ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د بور سوالو محلويش جوړ کړی دی کمال خان بند چې لا زرنج ښار 90 کیلومتر لري په شهر برجک لسوالی که پروتی تا 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیر میورتیا لري بخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2023 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه محلیه په گاونډي هیواد ایران غو کړ کله دی بند اوبو غواړي باید بدل کی افغانستان ته تیل ورکړي او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوې دي فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي تازه د ریډیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندی ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده تر دغه 14 ساعته مخکې روسیې د اوکراین په جنوبي ښار میکولاف د بیپیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 11 تنه پکې ټپیان شول خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شي امریکا امریکا متحده ایالاتونو د مسکو بریټ په اشاره یو ځل بیا له افغانستان د داعش د ودیو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوه د مسکو بریټ له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي د حکمتیار ل خپل کوره کړه کړي پیلتون یو وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې
د شان د دې شوکت شکمنی وظاهر کې خوب کېده. دغه خبره کې دا د څه لغلو د دښمنانو لوټمارو څخه خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلا جوړولې.
اشي دا کلاي عموما لڅ جوړي دلي او ترشای نور سیلتونو په دې هم درته جزئیات لرو. هم درنګ دا چی پروژه کې رمضاني ستوای
د اوس وخت کې هیڅ څوک ماده سي تیر کال د سکالې څوک منه دلي دلي چې یعنی راغلي مونږ نه رمضاني وختي
اشي رمضاني څه دا ولې خلک تر کورونو شازي او خلک یو غاړي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالعه هم شته ملته هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیکدول شوی دی. د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه خودل په شرط نن د خبر ازادي رادیو ته کړي. همدا شی با اسدالله لودین سره په سټډیو کې دی. لودین صاحب له تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان. تازه خبر هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبر سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کور په دارلمان سیمه کې استل شوې دی او یو بل مناسب ځای ته ورل شوې دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینې د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی دغه سیمه نوم نه یاد کړی. خو ازادي رادیو ته یو بل سرچینې بیا ویلي چې ښاغلی حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوره شوی چې هلته پکې ژوند وکړي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې ګواکې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د ښاغلی حکمتیار کور کلا بند کړی دی. خو هم د طالبانو سرچینې چې له موږ سره خبرې کړي او هم د ښاغلی حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دی چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې ښاغلی حکمتیار د تیر پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د ښاغلی حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقې نه یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه نه ده چې د ښاغلی حکمتیار نوی کور به کومې ځانګړنې ولري. خو د هغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني ورته ورکړی و لوی کور و چې په دې سیمه کې یو جماعت هم و چې د پکې د جمعې خطبه ویلې. دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم مازف سي و چې د ښاغلی حکمتیار ساتنه وکړي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له ښاغلی حکمتیار د هغه کور اخیستې دی. خو د طالبانو کومې سرچینې چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي هغه ویلي چې دغه کور چې و د دفاع وزارت ملکیت و نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت ترې واخیسته او حکمتیار بل ځای ته انتقال کړی دی. خو دا اقدام داسې مهال کېږي چې په یوه اونۍ مخکې ښاغلی حکمتیار په یوه ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي څرګندونې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې خپله د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي. او دغه راز ښاغلی حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکه وکړي او دای هم وویل چې د ښځو تعلیم او د ښځو کار چې د اوسنی حکومت لخوا منه شوی دا مناسبه لار نه ده. نو دا څه ښکاري چې د ښاغلی حکمتیار هم دې څرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دې ته هڅولي یا دې ته اړ کړی وي چې له ښاغلی حکمتیار سره دغه ډول چلند وکړي چې له خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکړي.
ډېره زیاته مننه اسدالله الدین و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان په سیمه کې له خپل کور ایستلې دي وروستي جزئیات راکړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر په مسکو کې د داعش برید ته په اشاره له افغانستانه د باندې د داعش خراسان څنګه د عملیاتو وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې داعش خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ بللی دی. هغه له افغانستانه د امریکایي عسکرو وستل بیا هم یو جدي تېروتنه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې نږدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي وو طالبانو هغو ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیل امید زهیر مل اورو.
ورسته له دې چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکي وګړو ډلې ځه حمله وکړه، د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څانګې د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښیي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل، هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په واضحه ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې یوازې شپږ ورځې تېرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایډن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی د افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پرېښود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یوه جدي تېروتنه وبلله چې له قولی امریکایي ګواښ سره مخ کړې ده. خو د جمهور رئیس بایډن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څانګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر زیات شوی او 2250 تنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څانګه له افغانستانه د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود ته یو اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو یو شمیر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 55مه او 60مه لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به پاله. دا راپور د تلرو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوي دوه پولیسه ودانۍ جوړه شوې. یا د ودانۍ شاته خونی او نورې اسانتیاوې لري. د کډوالو لوی کمشنري په مالي لګښت جوړه شوې ده. په خا دغه دفتر کارکونکو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ چار ترسره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېره اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی. وو اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق چې دا غي نه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حال دا عمر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د لپاره د یو الکترونیک تشکیرو د مرکز د لپاره په کې هم زیشته دی چې په کې برابر شي. په هغه کې موږ د کنټینر نه هم کار اخیستل شو.
هغه وایي په خوایې په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه و.
یو خدای چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس به نه لرو، او کرایي کور به مونی و کرایي کور کې، خو یو طرف ته خو مصارف یو، بل طرف ته دا چې هغه کوم ضرورتونه چې وو هغه به پکې هم پوره نه وو. بل دا چې موږ سه خو ډېر دروند ارشیف دی، خان د وخت نه راواخله، هغه همدا تقریبا ډېر دروند ارشیف دی. د دې ارشیف دپاره به داسې مناسب ځای به نه وو کوم ځای کې وو، کوم اتاق یا کوم ځای چې به موږ ته انتخاب کړو، یا به ځیم وو کله به پې اوبه راتلې. د دې د وجې نه به ارشیف بازې شي دا زیانمنې شوي او خرابې شوي هم دي په تېرو کلونو کې.
د کونړ ځایي اوسېدونکي هم وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد، باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپناه نه درلوده، اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي:
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده، په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېرو. د یو خوا نه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو، او د بلې خوا نه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړل شوه، چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوې دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو، خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی، که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپلوټ الوتکو بریدونو لږ څه لږې اولس ملکیان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یوولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژۍ تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بی پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړي دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمېر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضانې دود پیکه شوی. تو دوی خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود ته او د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول ترسره کیږي. یو شمېر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په 1500 او 1600 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړی بدله وایي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدله چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضاني دود لپخوا راهیسې او تر ډېره په بېلابېلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو لوري تر سره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شعرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه. معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنیو به تر ډیره خواږه ورکول. کلچې، خرما، هغه خواږه و چې ډیر ویشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډېر رونق نه لري. د بېلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان
د رمضانی دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدلې او شعرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضاني دود نه دی ترسره شوی.
رمضاني په کومه سیمه کې؟ یعنی زه ژوند کوم، اوسېږم، پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هېڅ څوک ما داسې تېر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنی راغلي موږ نه رمضاني غوښتي.
د کابل یوه بله اوسېدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و، نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډېر ښه زمزمه کوله، او نورو هم دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تیرو دو کلونو کې د ډیرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از پانزدهم رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
د روژې له پنځلسمې نه وروسته سندرغاړي د خرابات له کوڅې او یا له نورو ولایتونو نه هم سره راټولېدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتلل او د رمضاني سندرې یا ترانې چې داسې وې: رمضان یا رب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت رفته باز آمد، دغسې ترانې به سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان سی روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغېز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شعرونه په شفاهي او فلکلوریکه بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول شوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. تیره زمانه په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په دې کلاوو کې ډېر زیات بروجونه رواج ول. ډېر کسان پخوا د دې لپاره چې هغه خپل تربګني وپالي او یا دا چې خلکو ته ځان مالدار وښي دغه ډول کلاګانې به یې جوړولې. خو دا چې اوس دا دود شته او که نه، ورزو له غزنی یې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپلې خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دی په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاوو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو، دوه، څلور، شپږ، اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود اوس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو او بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټی کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزه بیلابیلې مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبدې شوکت او شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره کې دا د سه لغلو د دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاو جوړول او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاو ته یا جګو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاو یا بادولې.
دریمه خبره دا هم وسی کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه را ویجاړېږي. نو دوی انګېرله چې په ځمن کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې د کلاګانې شولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به خلک به راتلو یو بل منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوې والی کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوې به یې جوړولې.
له بل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحبزاده و خونزاده معلوم ولو لوړ او ځوړ معلوم ولو دا ټول شان وو. نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوې والی او په مخ کې به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غوډې د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او البته د غوډې د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څوک دې د ښکلا او ښایست و خلکو به یې د کول تعبیرونه کول هر جس پلان کې ښې غټې غټې کلاوې وهلې او بل دا و چې دوی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې. هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کړل او جومات به یې هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوالي، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د واپس ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسی پریکړ شوی د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.